تو ستړي مشې دا زجر ډو دا 2 بجو د خبرونه اوریدونکو ته شراخ لاسوې په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع او بهرنیو چارو د وزارت لنویو ګډو هڅو خبرو د نور مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه د تماس ډلې په غونډه کې د بین الافغاني خبرو پر امکاناتو بحث وشو. افغانستان د کاسازر پروژې د پلي کېدو لپاره نوې هلې ځلې پیل کړې او د امریکا د استازو جرګې د قضایي چارو کمیټې د دغه هیواد د ولسمشۍ د تیرو انتخاباتو په اړه د خپره شوي راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل د افغانستان او شانګهای د همکاریو د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې پر امنیت د طالبانو او حکومت د سولې پر پروسه او د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث وشو. د افغانستان او شانګهای د تماس ډله په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې او یو هدف یې د سیمه ییزې همکارۍ پراختیا ده. د دې ډلې درېمه غونډه پرون د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې پیل شوه. قرغزستان د شانګهای د همکاریو د سازمان محلنی مشر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان پلاوی له قرغزستان سره په ګډه د غونډې مرشي کوله. په خبر پاڼه کې نور جزئیات په دې اړه نه دي ورکړل شوي. د قرغزستان ولسمشر سورن بایژن بیکوف ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګېدو په برخه کې مرسته وکړي. دا خبر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ورکړی. د خبر پانی په حواله د قرغزستان ولسمشر پروند د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره په افغانستان کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د خبر پانی په حواله صلاح الدین ربانی د قرغزستان له حکومت غوښتنه کړې چې د کاسازر پروژې په سرته رسولو کې مرسته وکړي. کاسازر د افغانستان له لارې پاکستان ته د تاجکستان او قرغزستان د برښنا د انتقال پروژه ده. د دې طرحې عملي کېدل د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته کولای شي. صلاح الدین ربانی هم درس د قرغزستان، ازبکستان، افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ د جوړېدو له پروژې سره د بشکک همکاري غوښته ده. په اوکراین کې د جمهوری ریاست دوه مخکښو کاندیدانو پیترو پروشینکو او ولادیمیر زیلنسکی پرون د زرګونو کسانو په حضور کې مخامخ بحث وکړ. د دوړو کاندیدانو دا بحث د کیف شار د اولمپیک په لوبغالي کې وشو چې دا ډول بحث په اوکراین کې ساری نه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د جمهوری ریاست د وی بلی دورې لپاره کمپاین کوي. د هغه په وړاندې د اوکراین پیژندل شوی کمیډین ولادیمیر زیلنسکی له مهمو کاندیدانو څخه دی. زیلنسکی پرونی غونډې ته وویل:
منی زدایته کراشه بوته کتوم مشکی چم ول
دی وی زغوره غنم چې په یو کڅوړه کې پښو ووسم نه د پسونو په جامو کې لیو. پروشینکو او زیلنسکی په پرونی بحث کې یو وار بیا له موقع استفاده وکړه او په سیډوم کې له زرګونه اوکراینیانو وغوښتل چې رایې ورکړي. د اکشن بی پروز به په اوکراین کې د دغو دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ د جمهوری ریاست دوهم ځلي انتخابات وشي. د سربیا په پلازمېنه بلګراد کې پرون په زرګونو کسانو د جمهور رئیس الکساندر ویچچ په ملاتړ لاریون وکړ. له څو نیو رئیس په بلګراد کې د جمهور رئیس ویچچ د حکومت په خلاف مظاهره کړې. د بلګراد شار مرکزی سیمې پولیسو بندي کړې وې. د ویچچ ملاتړ کوونکي د سربیا له مختلفو سیمو او حتی له ګاونډیو هیوادونو لکه بوسنیا او کوسوو په بسونو کې بلګراد ته لېږدول شوي وو. په بلګراد کې د لاریون کوونکي د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو. هلیکوپټرو د شار دا برخه څارله. د الکساندر ویچچ مخالفان وای چې په سربیا کې د دیموکراسي وصول کمزوري کړی دی. ل اساسي رادو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د اساسو د جرګې د قضایي چارو کمیټې پر رسمي لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د کمیټې ویلي چې د دې راپور هغه خلاصه شوی کاپی چې د لوی څارنوال ویلیام بار له لوري ورته سپارل شوی د کانګرس د ډیرو غړیو نظر سم نه دی روښانه کړی. ځانګړي مفتش رابرټ مولر په دې اړه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې کنه او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمپاین له روسیې سره څه ډول اړیکې درلودې د خپلو څېړنو پایلې په یوه راپور کې لوی څارنوال ته وسپارلې. د مولر په راپور کې د مولر راپور 438 مخه دی. د لوی څارنوال دفتر دا راپور خلاصه کړ، ډېر مواد یې ورڅخه وویستل او بیا یې په کانګرس کې د استازو د جرګې د قضایي چارو کمیټې ته د لوستلو لپاره واستاوه. د دې کمیټې مشر ډیموکرات جورالډ نادلر پرون وویل چې داسې څرګندې شي چې د مولر د څېړنې مهمې برخې له هغه راپوره چې دوی ته وړاندې شوی ایستل شوي دي. لوی څارنوال ته د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې وخت ورکړل شوی چې بشپړ راپور ورولی شي. هغه څارنوالي ته په استولي مکتوب کې لیکلي چې د قضایي چارو کمیټه حق لري چې بشپړ راپور ترلاسه کړي، خو په همدې کمیټه کې جمهوري غوښتونکي ډیک کولنز ویلي چې جورال نادلر د سیاسي ګټې لپاره دا غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ستونزو د سیاسي حل لپاره د امریکا دفاع وزارت له بهرنیو چارو وزارت سره ګډي هڅې کوي. وړاندې په خبرونه کې پرې اړه اوریدل شي او د دې ترڅنګ د طالبانو سرګندونې لرو چې وایي د کابل حکومت هڅه کوله چې خپل کسان له دوی سره د خبرو لپاره د خطر په پلازمینه دوحه کې کښینوي. کابل ښار ته مو ورولو. تیر کال شاروالی له دغه شاره د 4,000,000,000 افغانیو د راټولېدو خبره شاروالی ویلی دی. وبخښي چې تیر کال له دغه شاره 4,000,000,000 افغانۍ راټولې کړي، خو په همدې شار کې د لوړ پوړو ودانیو د زیانونو او ګټو په اړه د کور کلی په پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شي.
هغه منزلونه چې مخ خلاص وي او لمر ولري، پارکینګ ولري، ساحه شنه وي، دغه کرایه او د پلور قیمت جګ وي.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو او په یو په زړه پورې مطلب کې به واوري چې داسې ډرون الوتکې یا بې پیلوټ الوتکې جوړې شوې دي چې ورک انسانان پیدا کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وویل چې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونه ګډې هڅې کوي چې د سیاسي روغې جوړې له لارې د افغانستان ستونزه هواره شي. تفصیل د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان او د افغانستان د سولې پر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. پاتریک شانهان پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې په اړه په پینټاګون کې خبرې شوې او د هغوی خبرې د سولې لپاره پر روانو مذاکرو متمرکزې وي. شانهان پر ټویټر لیکلي، موږ به ګډ کار کوو چې د داسې سیاسي جوړجاړي لپاره شرایط برابر شي چې په افغانستان کې روان جنگ پای ته ورسوي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر ویلي چې دای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او زلمی خلیلزاد متحد دي چې داسې لار پیدا شي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي اهداف عملي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد تر هغه وړاندې پر ټویټر لیکلي و چې خبرې د سیاسي جورجاری او دوامداري سولې لپاره اساسي ټکی دی. خلیلزاد لیکلی و چې له خبرو پرته بل بدیل نشته او دای هم لیکلی و چې کای اړتیاوی دوی مرستې ته تیار دي. خلیلزاد په افغانستان کې پر ټولو شکل خو او ژغ کړی و چې په خپلو کې دی سره وژغیږي او یو ډیالوګ باید پیل شي. ټاکل شوی و چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو په قطر کې د کړکیچونو او بشري مطالعاتو مرکز چې د دې غونډې د تنظیم مسؤلیت یې اخیستی و ویل چې غونډه لغوه سوې ده. د دې مرکز مشر پر ټویټر لیکلی و چې اول باید په دې اړه چې کوم کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي موافقه وشي. د افغانستان حکومت 2500 کسان غوره کړی و چې قطر ته د خبرو لپاره ولاړ سي. د رپورټونو پر اساس په کابل کې د دې پند پلاوي د کمیت او ترنګوالي پړه د اختلاف لامل دوه ته د هغوی د سفر پلان لغوه شو. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې اړه د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ته ویلي چې دوی خواشینی دي. کابلوف ویلی په دې مسله کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مداخله د بین الافغانی خبرو پیل له خنډ سره مخامخ کړی دی. کابلوف ویلی چې ولسمشر اشرف غنی 2500 کسان دوه ته استول او د طالبانو لوري له تمسخره ډکې خبرې کړي. په داسې حال کې د کابلوف په وینا د قطر حکومت مجبور و چې غونډه لغوه کړي څو د افغانستان حکومت او سیاستوال په خپلو کې جوړ سي او داسې یو پلاوی برابر کړي چې د شمیر او ترکیب له پلوه منطقي وي. د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتو دفتر په یوه اعلامیه کې د ملامتۍ بار پر قطر ورچول شوی دی. په اعلامیه کې لیکل شوي چې د قطر حکومت د جمعې په شپه یو لیست راستولی و او د یو شمېر کسان نومونه یې پکې لیکلي و چې په دوحه کې غونډې ته ورشي. ارګ ویلي حکومت ته د قطر دا کار د منلو وړ نه و او د افغانانو ارادې ته یې له بې احترامۍ ډک حرکت وګاڼه.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا سرپرست دفاع وزیر پاتریک شانهان وایي چې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره د دې په لټه کې دی چې په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي اهداف پلي شي. د امریکا ولسمشر د 2018 میلادي کال د اګست په 22مه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې ټاکل شوی و چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د حکومت او یو شمېر سیاسي مشرانو او طالبانو غونډه وشي، خو دا غونډه لغوه شوه. طالبانو پرون په یو بیان کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې د سولې د خبرو لپاره یې په لیست کې داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو. ارګ بیا طالبان ملامته کړي دي چې د قطر په لاس یې د خبرو لپاره بل لیست چمتو کړی. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
د قطر په دوحه کې د بین الافغاني غونډې له لغوه کېدو وروسته طالبانو او د افغانستان حکومت پر یو بل د دې غونډې د فسخه کېدو ملامتي واچوله. ټاکل شوی و چې جمعه له افغانستان څخه شاوخوا 250 تنه دولتي چارواکي، د مدني ټولنې غړي، سیاستوال، د ښځو استازي او پخواني جهادي مشران له طالبانو سره په دوه ورځنۍ غونډه کې کښېني. طالبانو په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان حکومت تورن کړ چې غوښتل یې دا غونډه له طالبانو سره پر رسمي خبرو بدل کړي، حال دا چې دا د دې غونډې هدف نه و. طالبان له امریکایانو سره د سولې خبرې کوي او وایي چې د افغانستان له حکومت سره نه شکیږي. دې ډلې همداراز ویلي و چې د قطر د غونډې ټول برخوال باید د افرادو په توګه خپل شخصي نظر څرګند کړي، نه د افغانستان د حکومت. تیره اونۍ طالبانو په غیر مستقیم ډول د دوحې په غونډه کې د حکومتي چارواکو ګډون ومانه، خو ټینګار یې وکړ چې هغوی د عادي افغانانو په توګه په غونډه کې ګډون کوي. د ډلې جمعه وویل حکومت په دې خاطر د دوحې د غونډې د لغوه کېدو مسؤل دی چې زیات شمېر کسان یې دې غونډې ته لیږل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر د غونډې پر لغوه کېدو خواشیني ښکاره کړه. د دې غونډې پریکړه د فبروري په 16 نیټه د مسکو په غونډه کې شوې وه. که د قطر غونډه نن جوړه شوې وای، دا به له 2011 میلادي کال را په دیخوا د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ لومړنۍ غونډه وه. د 2011 میلادي کال په جولای کې طالبانو او افغان چارواکو د پاکستان اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه، خو همغه مهال د افغانستان د حکومت له لوري د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې اعلان پلمه شو چې طالبان خبرو ته دوام ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان وایي د کابل حکومت له دوی سره په قطر کې د سولې د خبرو لپاره داسې کسان انتخاب کړي وو چې هغوی د حکومت استازي وو، نه د ولس. د دې خبرو په اړه اسوشیټیډ پریس اژانس د افغانستان د پخواني ولسمشر مرکه خبره کړې ده. حامد کرزی د غاژان سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه، پرته لدی چې کوم لوري ملامت کړي، د امریکا پر متحد ایالاتونو ژغ وکړ چې په دې برخه کې هلې ځلې وکړي او فشار راولي چې دا خبرې وشي. شغلی کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ستاینه وکړه او ویل چې د افغانستان د لانجې د حل لپاره ډیر مناسب کس دی. د سولې د خبرو په ارتباط په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري د یو شمیر نجونو او ښځو نظر اخیسته.
مثال مامین دی په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف وړي، ډیر رنجوري، ځکه چې په جنگونو کې د زین خويند پلرونه له لاس ورکړه، زین چې دی ورونه له لاس ورکړه، د کورنۍ نګدي خپلوان له لاس ورکړه، خونځوي ته په ډاډه زړه نشتلې، له کور په ډاډه زړه نشراته، هر ورځ د غم په ټغر ناشته وي، هر وخت سترګې سرې وي.
مثال یاد د دولسمی بیتولګي د کاون کې په روان جنگ کې خويند او مندي ډیر زوري، ځکه چې خويند خو خپل خان خاوندان له لاس اور کوي مرغان خپل بچی د لاس اور کوي به سر فرسته کیږي یعنی بچی بخي اطمینان شي څوک هم نه لري هر ورځ د غم په ټغر ناست یعنی د افغانستان کې د څوک نشه چې زله درد نه لیدلې
زمانم سارا دی پدې کې چې دی یعنی خوینه مند مو ډیر زیات یعنی دردی یعنی ځنه داس خوینه مې چان تر دې خپل غوادي هم نه لیدلې خو د لاس اور کړی او ځنه زمونږ مشمن هم داسې دي چې خپل پلاران له لاس اور کړل او یتیمان شول هم داسې پات شول په میدان کې او مند مو هم داسې پات شول
نو می سلمہ ده د دم کلی اوسیدونکو ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي یو بل خبر ته احترام وکړي یو بل نظرونه واوري او خلاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سوکال او آرام ژوند وکړي
زل مخالفین ورونو غوښتنه کوم ژوند خو زمونږ د دولت سره دی ل امریکا سره خونه دی زمونږه کونډی کیږي زمونږه خويندې کونډی کیږي زمونږه مېندې بوري کیږي امریکایان خونه بوري کیږي نو کونډی کیږي هغه خونه جوړیږي جوړیږي موږ باید زمونږ له دولت سره خبرې وکړي راشه زمونږ له دولت سره کین زمونږ دولت شکر اسلامي دولت امریکایان درد نه ویني درد خو مونږه ویني زړونه خو زمونږ فرهر کیږي
په کونړ کې مو د اسدی رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونه اوریدي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په کندوز کې د چارواکو لخوا افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو د دفع کولو او دغې ډلې ته د ماتې ورکولو په خاطر وستایل شول له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپورټ لري
د کندوز دیوالي مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیگی په جوړه شوې غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې او میړانې د ستاینې وړ دي ځکه دوی په پوره قوت او همغږۍ سره وتوانېدل چې د طالبانو بریدونه دفع کړي او د کندوز ښار څخه دفاع وکړي په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وویل د افغان وسلوال پوځ له افغانانو څخه تشکیل شوی دی او دا د ټول ولس دنده ده چې په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو سره همکاري وکړي موږ د کندوز د ژغورنې په برخه کې د افغان ځواکونو ښه همغږي او قوي مدیریت څخه ستاینه کوو ځکه دوی د وسلوالو طالبانو بریدونه یې پر شا وتنبول او زه د کندوز د ولسونو په استازیتوب له دوی څخه مننه کوم له دې سره سم د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر وویل وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د کندوز ښار ته د درېیم ځل لپاره سقوط ورکړي خو د امنیتي ځواکونو سرښندنې د دې لامل شوې چې دغه ډله له ماتې سره مخ شي
هر فرمانده که د خط نبرد بود گفته بودن یا ما جان خود از دست میدیم یا ما
د یادونې وړ ده چې په روانې اونۍ کې وسلوالو طالبانو پر کندوز ښار یې له شاوخوا پراخ بریدونه پیل کړي وو چې له کبله د افغان ګډو ځواکونو له جدي مقاومت سره مخ او پر شا وتنبول شول او اوس مهال په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي اجمل آریان ازادۍ راډیو کندوز
کابل شاروال وی چې تیر لمریز کال یې 4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي وو احمد زکی سرفراز د دغې ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو په غونډه کې وویل چې ټاکل شوی روان لمریز کال په کابل ښار کې د 2 میلیارد افغانیو په ارزښت 650 بیلابیلې پروژې پلي کړي خو یو شمېر کابل ښاریان انتقاد کوي او وایي څه ډول چې لازمه وه دغې ادارې سم کار نه دی کړی په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې
کابل ښار د 5 میلیونو انسانانو د اوسېدنې ځای شاید هر ورځ د دغه ښار اوسېدونکي چې سهار د کاروبار لپاره له خپلو کورونو راوځي له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وي په کابل ښار کې د څراغونو نشتون د ډیرانونو غونډۍ د سړکونو غاړو سره نږدې د خځلو انبارونه د منظم کانالایزیشن نشتوالی د عامه ترانسپورټي خدمتونو کموالی او پاکو اوبو ته نه لاسرسی هغه ستونزې دي چې د کابل ښاروالۍ کارونه یې تر پوښتنې لاندې راوستي دي د کابل ښار اوسېدونکي عاطف وایي ډیری وخت د شپې لخوا د کابل د سړکونو څراغونه غیر فعال وي چې د غچارې خپل غلاو او ترافیکي پیښو ته زمینه برابره کړې ده
ځینې فعال د میدان سړک چې ده میدانوي سړک چې دغه فعال خدا دغه چارې عبدالله خادم مسعود هغه کې چې ده مانس کې کم سړک ده
مبارز د کابل خر یو تنبل اوسیدونکی دی چې له خرابو سړکونو سره ټکوي او وایي چې یو سړک په کال کې درې وارې رغول کیږي خو په کم وخت کې بیرته ویجاړیږي.
نو څومره چې دوی پیسې مصرف کړي په هغه اندازه باندې دوی کار نه را کړی، نو څومره چې لازم و هومره کار دوی نه را کړی، نه ده شوی هغه په هغه اندازه باندې کار. موږ له ښاروالۍ نه درخواست کوو چې دوی دا د زغالو په برخه کې مثلا دا کم کثافت دي په ښار کې، کنه د ښار په منځ کې دغه یو طرف ته کې
له دې ټولو ستونزو سره په خوا کې د هوا ککړتیا، د ځمکې لاندې اوبو کموالی هغه مشکلات دي چې د کلونو په تېرېدلو سره بیا هم کابل ښاروالۍ نه ده توانېدلې چې د حل اساسي لارې ورته ولټوي. په داسې حال کې چې د کابل ښار اوسیدونکي د ښاروالۍ له نادرست مدیریت او ناغړۍ سره ټکوي، خو دغه اداره په تېر لمریز کال کې د خپلو لاسته راوړنو په اړه څرګندونې کوي. د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز د پنجشنبې په ورځ د تېر لمریز کال د راپور ورکونې پر مهال وویل چې په یاد کال کې کابل ښاروالۍ 4 میلیارد عواید راټول کړي دي. نوموړی وای په روان مریض کال کې به په بیلابیلو برخو کې 450 لوی او وړې پروژې پلي سي چې په عملي کېدو سره به د پلازمینه کابل د اوسیدونکو ستونزې یو څه راکمې سي. هغه وای روان کال موږ د معیاري جایدادونو او سړکونو مدیریت ته پام کوو. د ولسمشر د هدایت په اساس د کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ معزفه سوي چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي. زموږ د پروګرامونو بله برخه په کابل ښار کې د مهمو پروژو پلي کول دي چې انشاءالله روان کال به په عملي کېدو سره د 2 کلونو ستونزې ختمې سي. بلخوا کابل ښاروالۍ وای د ښاري ترانسپورټ بیا فعالول، د سړکونو او پلو لارو جوړول، لارو او کوڅو ته د ادرس ورکول، د کابل د لرغونو ځایونو بیا رغول او له غیر پلاني ځایونو د عوایدو راټولول هغه پروګرامونه دي چې دوی په روان مریض کال کې په مخ کې لري.
تر اتنیمه بجو وروسته د کور کلی په پروګرام کې هم د کابل ښار په اړه اوریدل شي، خو د کابل په ښار کې د دنګو ودانیو په ارتباط.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري او نن ورځ د کابل په وخت له 2 تر 4 او بخشی له 2 تر 3 او له 3 تر 4 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام یو ساعت په افغانستان کې وروستیو سیلونو ته ځانګړی شوی دی. که چېرته ستاسو په سیمه کې سیل راغلی وي، تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خپرونه کې یا د سکایپ له لارې پرې خپرونه کې برخه واخلي او خپل ژغ تر چارواکو پورې ورسوي د ازادي راډیو له لارې. اوس به د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفی الله سنکزی کتنه کوي.
د افغان مشرانو او طالب اورپکو ترمنځ خبرې لغوه شوې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. تمه وه چې د جمعې په ورځ د افغانستان د 2.5 کسیزه پلاوي او طالبانو یوه ناسته په دوحه کې پیل شي. د واشنگتن پوسټ د یادې مقالې لیکوال د دوحې د ناستې لغوه کېدل د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د سولې په بهیر کې یو لوی شاتګ بللی دی. د دوحې د ناستې په لغوه کېدو د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد خواشینی ښودلې. امریکا هڅه کوي چې د افغانستان 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د مطلب په دوام کې لولو چې تر اوسه معلومه نه ده څه وخت به بیا داسې خبرې پلان شي، خو لیکوال زیاته کړي چې په نږدې راتلونکي کې د ترسره کېدو احتمال نه تر سترګو کېږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي او دا موضوع په یو ډول د سولې د بهیر د ناکامۍ سبب شوې. ورځپاڼې لیکلي افغان حکومت په یوه اعلامیه کې د قطر حکومت د دوحې د پلان شوې ناستې په لغوه کولو ملامته کړې ده. د قطر د ناستې تنظیمونکو بیا ویلي د ناستې په محتوا نه بلکې د پلاوي د شمیر په اړه د بحثونو دوام ته ضرورت ده. طالبانو بیا افغان حکومت تورن کړی چې غوښتلې دا ناسته له یادې ډلې سره په خبرو بدله کړي. د متحده عربي اماراتو نېشنل ورځپاڼې هم د قطر د ناستې په لغوه کېدو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي دا ناسته په وروستیو شیبو کې له کابله د ورتلونکو ګډونوالو د شمیر د زیاتوالي په سبب لغوه شوه. نېشنل ورځپاڼې لیکلي دا ناسته په یو مهم او داسې وخت کې چې لا هم په افغانستان کې وژنې او جنگ دوام لري لغوه شوې. د مقالې لیکوال د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس په 2013 کال کې د څه باندې 3800 افغان ملکانو وژل کېدو ته اشاره کړې ده.
د د خبرونه په دې برخه کې یو نړیوال مطلب راخلو. سپینمنی وایي چې ولسمشر ډانلډ ترامپ په لیبیا کې د وضعیت په اړه له خلیفه هفتر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. خلیفه هفتر هغه څوک دی چې وسلوالې هڅه کوي په پلازمینه ترابلس کې د لیبیا حکومت ونړوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ په لیبیا کې د اوربن پریکړه لیک برابر کړی و، خو د امریکا متحد ایالاتونو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ نشي کولی. د روسیې حکومت هم وویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک تر شا نه درېږي. روسیا او امریکا د امنیت شورا دایمي غړي هیوادونه دي او دا دواړه هیوادونه د امنیت شورا د هر پریکړه لیک د ویټو حق لري. جزئیات د فرشتې جلالزوی په راپور کې.
د سپینې ماڼۍ په وینا ترامپ او خلیفه هفتر په لیبیا کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه غږېدلی دي. قومندان خلیفه هفتر په لیبیا کې د ملي پوځ په نوم ډلی مشر دی. د خلیفه هفتر ځواکونو دوې اونۍ مخکې د لیبیا د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د قومندان هفتر ډله په لیبیا کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د حاکم نظام چې په ترابلس کې متمرکز دی مخالفه ده. په ترابلس کې حکومت نړیوالې ټولنې هم په رسمیت پیژندلی دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې ډونالډ ترامپ د تروریزم پر ضد په مبارزه او د لیبیا د تیلو د زیرمو د امنیت لپاره د قومندان هفتر مهم رول ته متوجه دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې دواړو پر دې چې لیبیا به څرنګه د ثبات لرونکي ډیموکراتیک سیاسي سیستم پر لور حرکت کوي خبرې کړې دي. ترامپ او خلیفه هفتر د دوشنبه په ورځ غېدلې دي. رویټرز خبري اژانس وایي دا نه ده څرګنده چې ولې سپینې ماڼۍ د هفتر او ترامپ د ټلیفوني مکالمې خبر په ځنډ خپور کړ. د خلیج هیوادونه او اروپایي اتحادیه پر دې چې د ترابلس د نیولو لپاره د خلیفه هفتر ملاتړ وسی متفاوت نظرونه لري او ویشلې دي. په همدې حال کې د جمعې په ورځ په ترابلس کې د ډزو ژغ غرویدل کېده. د ترابلس اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ښار په جنوبي برخو کې ډزې وې. په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره سوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ په لیبیا کې د اوربان پریکړه لیک برابر کړی و. په پریکړه لیک کې غوښتنه سوې وه چې د بشري مرستو ډلو ته باید اجازه ورکړ سي چې له هر ډول شرطه پرته په لیبیا کې خلکو ته کومکونه وکړي. خو د امریکا متحدو ایالاتو د پنجشنبې پر ورځ ویل چې د امنیت شورا د پریکړه لیک ملاتړ نسي کولای. د امریکا حکومت لا نه دی ویلي چې ولې د امنیت شورا د پریکړه لیک مخالفت کړی دی. د روسیې حکومت هم ویلي چې د امنیت شورا د پریکړه لیک تر شا نه درېږي. روسیا او امریکا د امنیت شورا دوه مهم دایمي غړي دي. دواړه هیوادونه د هر پریکړه لیک د ویټو حق لري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سجر رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې آزادی رادیو ته تاسو یو شمیر را رسیدلې سمسونه لولو، خو مخک تر دې چې سمسونه ته مخ کړو د بی پیلوټ الوتکه پاړه یو راپور لرو. داسې بی پیلوټ الوتکه جوړه شوې ده چې هغه کسان څاري چې هغوی ترې تم شوي دي، ورک شوي دي او د هغوی په موندلو کې دا الوتکه مرسته کوي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د سویس د هوایي ژغورنې او مرستې ادارې داسې درون یا بی پیلوټ الوتکه جوړه کړې چې په اتومات ډول د بی درکه شویو کسانو د موندلو لپاره شاوخوا سیمې پلټي. دا بی پیلوټ الوتکې د قوي سنسورونو، کمرو، حرارتي کمرې، د خلکو د پیژندلو د وسایلو او مایکونو په مرسته پراخې ساحې سکن کوي او که بې درکه شوی کس همالته وي مومیې. د بی پیلوټ الوتکې کمرې او نور وسایل معلومات چیړي او له دې لارې ورک شوی کس مومي. دا درون په داسې حالت کې چې رڼا کمه وي او هلیکوپترونه هوایي مرسته نشي کولی کار کولی شي. پر دې سربیره دا بی پیلوټ الوتکه په ساعتونو په هوا کې بیل دی چې د اپراتور یا انسان له لوري کنټرول شي پاته کېدای شي. دا بی پیلوټ الوتکه له اتیا تر سل متره لوړه الوزي او یو پراشوت هم لري چې که لویدنو ویجاړ نه شي. ټاکل شوی دی چې تر 2000 پورې له دې بی پیلوټ الوتکې څخه کار اخیستل پیل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا لزاجی اریوبه پر استولې سمس کلی کې د سولې لپاره باید ټول افغانان یو لاس شي او بی باوري لمنځه یوسي. محمد قاسم چواک له هلمند پر سولې سمس کې لیکي د افغانستان په سولې کې ایران او پاکستان لوی خندونه دي او دا خدوه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې لټوي. شاکر له کندهار لیکي د خطر غونډه چې هر چا لغ وکړي کاش کې نوې لغ وشوي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالي لیکي ګران افغانان هر ځای په هر هیواد کې د سولې خبرې کول غواړي. عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت شو وکړل چې د قطر غونډه یې لغ وکړه ځکه چې په قطر کې افغانان سولې ته نشي رسېدلی او باید د افغانستان دننه د سولې لپاره خبرې وکړي. حکیم افغان بیا له کندهار ولسمشر اشرف غني ملامتوي چې دی سوله نه غواړي. عبیدالله له کابل پراستول سمس کې لیکلي دي هر څوک چې سوله غواړي لومړی باید اور بند اعلان کړي. همدا خبره یو بل اوریدونکی هم لیکلی ده چې خپل نوم یې نه دی لیکلی او لیکلی دي که څوک اور بند اعلانوي هغه سوله غواړي او که څوک اور بند نه اعلانوي هغه سوله نه غواړي. اته بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان او شانګهای د همکاریو د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې پر امنیت د طالبانو او حکومت د سولې پر پروسه او د بین الافغاني خبرو پر امکان بحث وشو. قرغزستان د شانګهای د همکاریو د سازمان محلنۍ مشر دی او دا غونډه پرون د قرغزستان په مرکز بشکک کې وشوه. په اوکران کې د جمهوری ریاست دوه مخکښو کاندیدانو پیترو پروشینکو او ولادیمیر زیلنسکی پرون د زرګونو کسانو په حضور کې مخامخ بحث وکړ. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې تیر ورځ پوزرګونو کسانو د جمهور رئیس الکساندر ویچچ په ملاتړ لاریون وکړ. او د امریکا د کانګرس د اساسو د جرګې د قضایي چارو کمیټې په رسمي لیک کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. دا راپور د امریکا د جمهوری ریاست د 2014 میلادي کال د انتخاباتو په ارتباط ده. اساجی رادو په منځني صف د ولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوري. د اساجی رادو په روانه خبرونه کې وړاندې د کور اکلی پروګرام لرو او د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. د غوړی اچار تفریح پروګرام نمخ کې د کور کلی په پروګرام کې دا موضوع چیرو چې څنګه په کابل کې لوړې ودانۍ جوړې شوې دي او کومې ستونزې دغه لوړو ودانیو رامنځته کړې دي. خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو یو پزړه پوری مطلب لرو. جان آغا حق افغان دی چې په پروان ولایت کې له ماشومتوبه په لسکونو ځانې ښکار کړې دي. نور خلک دغه ښکار کړي مرغان یا د ساتلو یا د هغوی د غوښې د خوراک لپاره رانیسي. خو جان آغا وایي په کور کې به شاوخوا سل ځانې لري او دای له لسیزو راهیسې د روزي ګټلو یوه لاره ده. په دې اړه له صالح محمد صالح څخه اورو.
جان آغا د کابل د شمال په یوه څنډه کې مارغانو ته دامونه ږدي. د خپل عمر ډیره برخه ښکارونه کړي دي. د یوې له کوچنیوالي له دې کسب سره مینه پیدا شوه.
کور پرندورا ما
د مرغانو د ښکار کولو کار له 2014 کلنې کوم. هغه وخت می هلې ښکار کولې. چرای ټوپک به می ورپسې راوخیست. کله چې به می د زانو ډله په هوا کې ولیدل شوق می راغی چې راځه دوی ښکار کوي. له هغه راهیسې شاوخوا ډیر ښکار کیږي چې د زانو ښکار کوم. بازار هم ښکار و.
ممکن 30 سال میشه.
جان آغا چې په خپل کار کې خورا مهارت لري د مرغانو د ښکار کولو په نیت د یوې ځانې پښه په رسۍ تړي. شاوخوا نور مرغان راټولیږي. په دې وخت کې پټ سوی جال پرانیستل کیږي چې بیلابیل مرغان پکې بند وي.
کله چې ژوندی مرغان په جال کې ونیسو د دوی پرانستل نارې وهل وزر رپول او خیس وهل خوند راکوي. دا چې جال راکشو خوند ترې اخلو چې ور باندې ډزې کوو او مړه لاندې لویشي یا یې ټپي شوي حلالو. کله چې مړو ته ګورو او وړو بچیو ته ځیر کیږو ورته خپه کیږو چې ولې مو ژوند ترې واخیست.
په افغانستان کې د مرغانو پر ښکار کولو یو څه محدودیتونه لګول سوي دي. په پروان کې میشت جاناغه د ځانو تر څنګ مړزان یا کراکان، هیلۍ، بازان، مرغۍ او نور مرغان ښکار کوي.
لذت شکار نه ویل شکاري یا ګمیر اداره کې
د شکار فن دغه دی چې یو شکاري راځي او د شکار په هیله ناست وي. هر څوک چې د دنیا په کوم کار کې بریالی کیږي خاص فن لري.
جانغه وایي چې نن سبا په خپل کور کې شاوخوا سل زاڼې لري چې خرڅوي یې هم. ځینې کسان یې په کور کې د ساتلو لپاره خو زیات نور یې د غوښې په نیت ترنیسي. د خرڅلو لپاره دغه مرغان بګرام یا هم کابل ته انتقالیږي. د مرغانو یو رانیونکي شاولی وویل
مردم افغانستان مسكين از غریب هستند.
د افغانستان خلک مسمن دي. د غید اوایدو یو لار ده. مثلا د ښکار کوي د غریبۍ لپاره له دې ځایه کابل ته وړي چې یو څه ګټه وکړي. مثلا زه یو مرغه رانیسم په کابل کې یې خرڅوم، کابلی یې پر بل شه خرڅوي.
تر حد زیات ښکار کول د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د ځینو مرغانو نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ سي. چنغا وایي غواړي خپل کسب خپلو اولادونو ته انتقال کړي.
پدرای ما شکارچی بودن، ما از پدرای یاد گرفتیم شکار
زموش پلارونه شکاریان ول. دا کسب له هغو په میراث را پاتې دی. هر ډول شکار مو زده دی، اولادونو له موږ زده کړي دي. غواړم یو دوه زامن خو مې زما غوندې ښکاریان شي چې زما نوم ژوندی وساتي.
د نورو فصلونو په نسبت په پسرلي کې د زاڼو ښکار زیات کیږي. جانغه وایي چې ده به شاوخوا زر زاڼې یا نیولي یا وژلې وي.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا ستاسو په سیمه کې غیر قانوني لوړ پوړو ودانیو تاسو د ستونزې جوړې کړي؟
وو خو باب ایمون کورم دلته ده، مرم نه لرو، اغم نه لرو، چا باندې خرڅو اغه ایم نه اخلي.
د لوړ پوړو ودانیو سمره ټټ پوړو کورونو تاسو ستونزې جوړې کړي
چې هغه کور ټټ ده، کالی تنه شي وراولې په کې وسیدل نه شي، بده باش نه شي کول، هغه ته پتنګ وي.
او پاسو غنځایونو کې باید څو منځله ودانی جګی شي.
حکم جواز ورکړ شوی وي، دغه مطابق ساختمانه جوړ شي تر څو پوری خلک له مختلفو مشکلاتو څخه وساتو.
قدرمنو دوستانو، نن همدا موضوع څېړو چې ځینو لوړ پوړو ودانیو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ستونزې جوړې کړې. دا چې کومې ستونزې دي او د حل لارې څه دي، دا به په دې خپرونه کې ځواب شي. زه همایون هیواد یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې دا موضوع په تړاو راپور ته غوښ شي.
درنو اوریدونکو، د ښار ښکلا او ښایست د ښار د ښه جوړښت او آبادۍ څخه څرګندېږي. کله چې نور هیوادو ته سفر کوو، نو په ورتګ سره مو د هغه هیواد په ښاري جوړښت سترګې لګېږي او له همدې ودانیو څخه دا څرګندېږي چې د هیواد څومره پرمختګ کړی. په دې وروستیو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایاتو کې هم لوړ پوړي ودانۍ لیدل کېږي چې دا هم د پرمختګ نښه ده. خو په پلازمېنه کابل کې بیا یو شمېر لوړ پوړو غیر قانوني ودانیو خلکو ته ستونزې هم جوړې کړې دي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد زبیر هم له همدې ستونزې سر ټکوي او وایي
یو خو ماستر پلان څلور منزله ده، دوی بیا پیسې ورکوي، هر شی کوي، هغه جګوي، دا فضا یې خراب کړي، مرم نه اخلي، د نور کورونه سترم نه لري. دا خلک چې په خوا کې جوړي هیڅ هغه د بے معنی یو چی شی جوړ کړي، د فضا یا کابل فضا چالو ده کړي، دغه بلا منزلونه او لو ده کړي. دې خو نه دولت توجه وکړي، م پرې دی ماستر پلان چې چی شی ده، مغه نه زیات م پرې دی، یا پیسې ورکې یا زور واکې دي. ایمون کورم دلته ده، مرم نه لرو، اغم نه لرو، چا باندې خرڅو هغه ایم نه اخلي، په نرخ نه اخلي. خو دلته بلا منزل چې خوا کې جوړ شو، هغه ارزش غورځيږي. واسم نه لرو چې مونږ مرصاده جیکو.
خلک بیا وای هغه لوړ پړې ودانۍ چې د قانون سره سمې جوړې شوې دي او په معیار برابر دي ډېرې ګټورې هم تمامې شوې دي، لکه په کم ځای کې ډېرو خلکو ته کورونه برابرېدل، مارکیټونه جوړېدل او داسې نورې ګټې. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی معصوم خان داسې راته غږېدلی دی.
دا موږ ته معلومه خبره ده چې ډېرې فائدې لري. لومړی فائده خو دا ده چې د هېواد ترقي لپاره اساسي شرط چې دی مثلا بلا منزل دی، ځکه که چېرته معیاري حالت سره مثلا هغه حالت سره چې مثلا په سټنډرډ شکل سره جوړ شوی وي نو دا د هېواد ډېر ترقي کوي. کم ساحه کې مثلا موږ کولی شو مثلا د کمې ځمکې څخه موږ کولی شو ډېرو تاقو استفاده وکړو، مثلا د خلکو دپاره د اوسېدلو زمینه برابرېږي. په مرکز کې څلور ویشت ساحه کې مثلا دا کولی شو مثلا یو لس پنځلس منزله کدا جي کې هر منزل یو کور دی، نو پنځلس منزله د کور مالک دپاره د هر کور نه کدا مثلا شل شل زره کرایه ترلاسه کړي نو دا تقریبا دوه لکه روپۍ شلي. نو دا اساسي ګټه پکې ده، نو ځکه کمه ځمکه څه اقتصادي ګټه اقتصاد نظر د ډېره فائده لري.
د غیر قانوني لوړ پوړو ودانیو ډېر نږدې والی هم ځینو خلکو ته مشکلات جوړ کړي دي، ځکه د یو پلاوی په کورونو باندې سوری کړی او له بله پلوه په هغه کور کې چې د لوړ پوړي ودانۍ تر څنګ ډېرې نږدې دي اوسېدل هم مشکلات جوړوي. نو دا حالت بیا د کورونو په قیمت کې هم تاثیر لرلی شي. په دې اړه د کابل ښار یو تن د معاملاتو او لارښوونې دفتر مسؤول وایي چې اکثره خلک هغه کورونه خوښوي چې مخه یې خلاصه او لمر ولري. نوموړی زیاتوي
هغه منزلونه چې مخه خلاصه وي او لمر ولري، پارکینګ ولري، ساحه شنه وي، دغه کرایه او د پلور قیمت جګ وي او هغه چې لمر ناخلي سوري ته وي او ساحه پراخه نه وي، تنګ وي، سره جوخت وي، دغه اتمن نرخ ټیټ وي، سره فرق کوي.
خلک وایي په استوګن ځایونو کې د لوړ پوړو ودانیو جوړول باید د ښاروالۍ د ماستر پلان سره سم جوړ شي تر څو په راتلونکي کې مشکل راولاړ نه شي. په دې اړه د لوګر ولایت اوسیدونکی حزب الله وایي
کوم بل منزل جوړېږي باید ښاروالۍ په خپل پلان باندې جوړ شي. سرکار ښاروالۍ پلان کړی څومره هغه اندازه ورته ټاکلې چې پنځه منزله، شپږ منزله، لس منزله، په پروسیجر باندې مخکلار سپم هغه پروسیجر جوړ کې سي دي. زلزله او د دانو راپتوم طاقت لري او د خود بساره کې جوړي د اتمن پاینده کې مشکل ورته پیدا کیږي. اما ای سپټیک ساوي دغه نظر ټول بعد سه پروګرام منجور سي سي نه خلق ته مشکل جوړ سي او نه هغه بل سان کې کوم بل منزل نه دي کورونه دي او غته ازيات وسي ډیر ساو کې اندز دي او د وسته وس د زلزله د شان کې نه کوم پتن دي په دوه کې ډیر رواني ګم دم دغه مشکل د سي دوی تور کړی پنځه منزل دوی لاس منزل جوړ کړی هغه نو ته بنل لري اتمن نو غلطي مشکل خلق ته جوړي د سان کورو ته د سان هغه سي مشکل جوړي یاد ده یا دا کړکې کوم مثال کړکې ورته لسی دی قد نه چک کې کېدل سي دوی ټټي هي اتمن نور تازه تا نور کور او دا به پام کوي ولسی ته.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
زمانو عبدالله لغمان اوسیدین کایما بلن منزلونه دو حالات لري. خې دا د چې په کم ځای کې دو بیس په پینیو بیس پکې دو منزله درې منزله کول سي چې اعلان دي دکانونه کا دو منزل کې مثال هم ساته کا درې منزل کې خپل ځان تکا بدی په دې د چې یو بل مسلمان ته zarar رسیږي چې هغه کوټ ټیټ دا یو سړی کړکې ته ګوري مثال ته شناب ته ګوري هغه کالی تنه شي ورولې په کې وسیدل نه شي بده باش نه شي کول هغه ته پتنګ وي.
محمد افضل محمد رضوی د نګرهار اوسیدون کې ولا خلنو په دې خره چې یو خدای زمون زراعتي زمکه له ساحل لګ نسی او بللا چې هو ودان هم ځتی ګو زم کم نسی خلک هم بګز زیات زیږي او زم کم نسی تجارت د پاره دولتي دفترونو د پاره خره او مثلا کای او مارکیټ جوړی کی په لک ساحه کم زیاتو قانونو هغه ورک.
عبدالبشیر امرخیل ما د کابل اوسیدون کایم. غیر قانونی بلان منزلونه چیرته چک سوی دی خپل مشکلات ډیر مشکلات لري نو د دې په خاطر چې یو خو سپټیک چاوي د دې فعال نه دي او بل په دې چې ار بلان منزل سمو را خلک په کې جوړي باید پارکینګ ولري، پارک ولري ځان ته څنګه صاحب متاسفانه نه لري. باز خلک دې واستون نه لري د ټیټ کورونه د سور لاندې نیولې دي او ډیر سوره پیراولې نور ډیر مشکلات ورته جوړ کړی دي.
قدرمنو دوستانو دا چې په یو شمیر سیمو کې لوړ پوړي ودانۍ جوړېدل قانوني جواز لري کنه، ولې په ځینو سیمو کې په سټنډرډ برابرې لوړ پوړي ودانۍ نه جوړېږي او دا کابل ښاروالۍ کوم پلانونه په نظر کې لري تر څو په سټنډرډ برابرې ودانۍ جوړې شي، دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل ښاروالۍ له یو مسؤل امان الله ابراهیمی سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راړوم.
ابراهیمی صاحب په ځینو استوګن ځایونو کې بلند منزلونه جوړېږي، هغه ډېر جګ وي او خلکو ته ستونزې جوړې کړې وي. د خلکو کورونو ته او ځینې کورونه چې ټیټ دي هغه مشکلات یې جوړ کړي وي. آیا دغسې بلند منزلونه قانوني جواز لري که نه؟
لکه څرنګه چې موږ تاسو ونیسو په دې وطن کې په هره برخه کې موږ تاسو مشکلات لرو، د جواز په برخه کې هم دغسې مشکلات لرو. اکثره دا خلک چې دي فرضاً زورواکي دي یا قدرتمند خلک دي چې فرضاً هغه له قانون څخه سرغړونه کوي او دوی په خپل سر باندې ودانۍ آبادوي چې فرضاً که چېرې دوی ته څلور منزله ساختمان اجازه ورکړ شوې، ولې متاسفانه دوی په ساحه کې لس منزله څوارلس منزله پورې حتی دوی ساختمانونه آباد کړي.
یعنې د ښاروالۍ څخه نه دغسې جواز نه دی ورکړ شوی؟
نه، بالکل ښاروالۍ طرف څخه هېڅ داسې جواز نه ورکول کېږي. ښاروالۍ د ماسټر پلان او اوس یو نوی په نامه د کابل اربن ډیزاین فریم ورک یا هم د کابل د ښاروالۍ د ډیزاین یو چارچوب موږ لرو، دغه مطابق موږ جواز ورکوو.
او کله چې دغه بلند منزلونه تاسو جواز ورکوئ چې دا درې منزله څلور منزله جوړ شي او بالاخره داسې لس منزله جوړېږي، بیا دا کنټرولېږي نه؟
خلک ورځي د ښاروالۍ طرف څخه، ولې متاسفانه چې ما تاسو ته مخکې اشاره وکړله چې دلته زورواکي دي، قدرتمند دي. د ښاروالۍ کوم مامور یا کوم انجینر د ناظر چې چې کله هغه ساحې ته ورځي، متاسفانه هغه سره همکاري نه کېږي او د بعضې مشکلاتو په وجه باندې ستاسو بهتره معلوم نه شي کولای چې فرضاً موږ هغه کنټرول کړو. نو په دې اساس باندې بعضې اوقات کېدای شي کوم جواز چې دی اخیستی وي د هغه څخه اکثره خلک سرغړونه کوي، فرضاً کوم فیصدي چېرته مقرره شوې ویل هغه څخه دوی سرغړونه کوي او حتی په منازلو کې دوی سرغړونه کوي او کوم جواز چې ورکړ شوی وي هغه نه زیات دی ساختمانونه جوړوي.
اول په سټنډرډ باندې دغه نه جوړېږي، دغه بلند منزلونه
سټنډرډ د ښاروالۍ د چې کله یو پروژه راځي هغه کاملاً ویزه کېږي، مکمل ویزه کېږي. اما د غیر موجود سي فرضاً که دوی د چېرته د څلور منزله جواز ورکړ شوی ولې په ساحه کې متاسفانه د خاوره ټیسټونه دي سم نه وي اخیستل شوي، او یا هم فرضاً سټنډرډونه مهندس یا په نظر کې نیسي ورته یا انجینیر چې ده، ولې دا چې په ساحه کې بیا په تطبیق کې مشکل ده دا ځانته خبر ده.
تطبیق څوک نشته ښاروالۍ ته خوانه چې ورشي او دغه موضوعات تطبیق کړي؟
د ښاروالۍ څخه خلک ورځي، خو ماته سمخ کې اشاره وکړه چې همکاري له ښاروالۍ سره نه کېږي. په دې زمونږ کې یو څه ستونزې به ښاروالۍ لري، ولې خپل خلک هم ستونزې لري چې خلک دومره همکاري نه کوي له ښاروالۍ سره. دې سره همکاري وکړي او کله چې زورواکي تاسو ها یو ښاروالۍ کارمند هاته بيخي خپل هغه مساحې ته نه پرېږدي چې ورسي کنه، نو بیا پیغه اساس باندې ښاروالۍ دا توان نه لري چې فزندې ترالیف نه تریا پورې ټول جریان د کار سره دا کنټرول کړي.
هاي پاینډ د کابل ښاروالۍ پلان لري چې کڅوګ زورواکي کڅوګ غازبین مې کڅوګ هر څوک وي او داس بلن منځل نه غیر قانوني جي کې دوی ته اجازه ورنه کړي، داس کوم پلان نشته، کومې طرحې شته کنه؟ نشته،
بلې هغه مو بالکل وسته د جواز په دا کوم پروسس ته پدې باندې کار کوو، غواړو چې ایسي ډیجیټلایز کو اسانتیا پکې راولو او ان شاء الله موږ امیدوار یو چې د ښاروالۍ کوم دا نوې اداره چې راغله کوشش وکړي چې د مشکلات لري او هدا پوری حل کړي او دا کوم مشکلات چې موږ وسته لرو د دې غسخه موږ مخنیوي وکړو او د کوم د کابل د ښار لپاره کوم نوې چارچوب جوړ شوی دی هغه مطابق باندې په ټولو ساحاتو کې موږ خپل دغه جوازونه چې کله چاته ورکوو هغه په عملی توګه باندې هلته وکړو، عملي کوو، کوم جواز ورکړ شوی وي دغه مطابق ساختمانونه جوړ شي تر څو پورې خلک له مختلفو مشکلاتو څخه وساتو.
یعنی اوس چې د خلک دغه مشکلات سره مخ دي، دوته به د حل لاره سوي
تبه نو سه او چا سي جوړ کړی دا فرض ساختمان څو لس منځله جوړ کړی دا کنه، نو ښاروالۍ د سنس کې ولا چې فرض نه ساختمان لمنځه یوسي، نو دغه لپاره بیا موږ ځان د سټراټیجی نه مختلف لاري ورته پیدا کوی دا ډیر کار غواړي بده بده کار وسی او ښاروالۍ دا شان ټول نظر کې نیولې دي. نو د دې په اړه کې یعنی د یو وړاندوینه موږ اوس فلحال نه سترته کولای، ولی د موږ د ښاروالۍ ټیم په دې باندې کار کوي.
خلکو نه مخکنه چې خلک په دې برخه کې څه وکړي ښاروالۍ کابل سره
تر ټولو مهمه دا خبر ده چې تر څو پر خلک خپل قانون په ځان باندې تطبیق نه کې ډیر سخت ده. نو د موږ خواستم هم دغه ده چې خلک باید کومک وکړي تر څو پر خلک همکاري له ښاروالۍ سره ونه لري، ښاروالۍ د توان نه لري چې په د خپل کارونه په دسته توګه باندې مخکې بوزي.
ډیره مننه کوم.
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
ګوړی د اچار خواږو او ترخو اوریدونکو سلام. ځان ساتنه فرض ده، نو تاسو ټولو ته پکار ده چې د ځان ساتلو لپاره یو کښتۍ واخلئ، ځکه بارانونه ډېر وریږي، لا به هم ورښتونه دوام ومومي. چارواکي خو تاسو پیژنئ چې بیچارهګان د ستومانتیا له لاسه ویده دي، نو باید ځان غم وخوري. راځئ په دې خبرو پسې به نه ګرځو. خبرونه به واورو چې دا بې خبر اژانس ډېر وارخطا دی. بیا به نورې خبرې سره وکړو.
سلام. پام وکړئ د بې خبر اژانس خبرونو ته. د بې خبر اژانس د خبریال د خبر له مخې د یوې سیمې خلکو چې نوم اخیستل یې ښه کار نه دی، دوه پولیس په یوه بدکارۍ نیولي دي. اوس خلک نه پوهیږي چې دا پولیس د چا پنجو ته وسپاري. خبر زیاتوي چې دې دوه پولیسانو په سیمه کې د یو دوکان قلف مات کړی و چې ورکوه یې. تېر له دې خبره اوښ مې ولید خو نه مې دی لیدلی. زه هم بیخي خبر نه یم چې څه شوي. اوس نو بل خبر ته غوږ شئ. پروفیسور کرتوچې د ګوړې اچار د فیلسوف په نوم مشهور و. د سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او څه ناڅه له کارپوهۍ څخه رسمن استعفا وکړه. نوموړي په یوه خبري ناسته کې وویل چې د کارپوهۍ په برخه کې د قدر وړ کارونه کړي دي او د خپل استعفا دلیل هم داسې وړاندې که. غوږ شئ ورته.
وورونو، دا 15 کاله کېږي چې په خبرو مې خوله وشکېدله، خو ټول کاڼه دي، هیڅوک خبره نه اوري. دا 15 کاله چې وغږېدم چا مې خبرو ته غوږ ونیو چې له دې وروسته به یې ونیسې؟ له دې نه چې بیخي ونه غږېږم ښه ده. چارواکو هم بیخي رشخند پیل کړی دی. غوږونه یې ښه صاف دي خو ځانونه یې کاڼه نیولي دي.
د یو بل خبر له مخې د یوې څلور لارې پولیسو چې د نوم اخیستل یې ښه کار نه دی، له یوه پنچر مین سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د بې خبر اژانس د یوه خبر له مخې په همدې مناسبت په هغې غونډه کې چې د څلور لارې په منځ کې جوړه شوې وه، یو شمیر پولیسو، پنچر مینانو او ترافیکو ګډون کړی و. د شپږ شپېتمې اوزی عامر دا تړون ډېر مهم وباله او د ګډ کار او همغږۍ په خاطر یې د تړون په پلي کېدو ټینګار وکړ. په دې تړون کې راغلی چې پولیس به د څلور لارې د سړکونو په څنګ کې ولاړ موټر پنچروي او بیا به یې پنچر مین پنچری نیسي او د پنچرۍ روپۍ به له پولیسو سره 50-50 کوي، یعنی نیمایی کوي به یې، یعنی نیمایی به یې پولیسو ته ورکوي. په دې تړون کې ویل شوي چې باید د ښار په ټولو برخو کې د پولیسو او پنچر مینانو ترمنځ ورته تړونونه وشي. د هېواد پنچر مینان هم یاد تړون ګټور بولي او وایي د دې تړون عملي کېدل کله یوې خوا به د پولیسو جیبونه غوړ کړي، له بلې خوا به دوی ته هم د کار زمینه برابره شي. او دا هم یو ورزشي خبر. د سپیانو د جنګولو په هغه مسابقه کې چې تیره اونۍ د ښار په منځ کې جوړه شوې وه، د کوکنارو د سوداګر سپی په دې بریالی شو چې د قماندان غاصب سپی راڅملوي. خو قماندان غاصب ادعا کوي چې په دې سیالۍ کې چلول شوی او که داسې نه وای شوی د ده سپی به ګټونکی و. هغه چې ډېر په غوسه و د ګوړې اچار خپرونې ته یې داسې وویل:
افسوس افسوس چې د کوکنارو سوداګر مې پخوانی ملګری دی. که بل څوک وای تاسو به لیدلی وای چې څنګه مې څرمن ترنه ویسته. اوس دې د کوکنارو سوداګر او د ده سپي ته دې نوش جان سي.
خبرونه ختم شول.
نو دوستانو، هیله ده خبرې مو د عمل سره سمې وي، لکه وکیل صاحب چې وایي یو څه او کوي بل څه. نو راځئ چې اوس واورو چې وکیل صاحب څه کوي او څه وایي.
ورنو د کوز او بر کلی درنو خلکو، تاسو مې نن ځکه دلته راوغوښتلی چې د یوې مهمې موضوع په هکله در سره خبرې وکړم. تاسو خو پوهیږئ چې زده کړه ډېره زیاته ضروري او اړینه ده، زموږ ډېرې ستونزې راکموي.
وکیل صاحب، موږ ټول دا غواړو چې بچی مو یو څه زده کړي.
زما هدف د تاسو له درنو لوڼو څخه دی، خپلې لوڼې ښوونځي ته ولېږئ چې ذهن روښانه شي او د خپل ګټه او زیان فرق وشي کړي.
وکیل صاحب تاسو څه وایئ؟
ولې څه وایم؟ کومه ناروا خبره مې وکړه؟ د علم زده کړه په نارینه او ښځینه او دواړو فرض ده. زه له تاسو ټولو څخه غواړم چې خپلې لوڼې ښوونځي ته ولیږي. که تاسو په رښتیا غواړئ چې ټولنه مو پرمختګ وکړي، نو د ښځو او نجونو د زده کړې مخه مه نیسئ. پوه شوئ که نه؟ چیرې؟ تا ته وایم څه شوې؟ د شاکوکو مورې
څه خبره ده؟ ولې دومره په قهر یې؟
شاکوکو چیرې تللې ده؟
ښوونځي ته تللې ده. ولې؟
د نجونو په ښوونځي څه ولې تللې ده؟ زه له ښوونځي څخه تېر یم. وګوره، زما بوټان په خاورو کې پټ دي. دا بیبي جانه تللې چې ځان راته باسواده کړي. اوهو، پخلنځي ته وګوره، سړی په کې ورکیږي. خدای مو په ځمکه نه نباسه.
ته خپله پنځکه ننوځې، خوله دې په خیر خلاصه که. کلی ته خو ښه اعلانونه کوې چې خپلې لورانې ښوونځي ته ولیږئ، په خپلې لور دې بیا سترګې پټوې. زه خو ستا په دې کارو پوی نه شوم.
ساده ګلې، کلي ته مې چې وویل هغه خو مې له موسسې څخه پیسې اخیستې وې. هغه خبرې او شعار و شعار شعار تر عمله فرق لري. او بې عقله ښځې،
د ګوډي اچار درانو اوریدونکو، نو اوس راځئ چې دا براک شعر هم واورو، چې لږ خوند درنه واخلو.
پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي. یوه غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، یوه غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې، لکه د یو وجود پراته وي سر پخو کې او پخې سر لاندې. ته وایه څو تنه دي، خو چې وکې شوې بسته لهکر ته جوړ شي. کمزوری خوار لهکر، ککړ مردار لهکر، ببر سرونه او چاودلې پوندې، بېسا بې دمه وجود، چیرې جامې او وچې شونډې، پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. د چا زامن دي، د چا ورونه او د چا خپلوان دي، خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي، چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او له خړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسې. پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی، پولی سوخته لاندې بسته اولس پروت دی.
دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او برخه اخیستونکي وو سپوږمۍ، هارون ګلزاد، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، برای افغانپور او نجیب الله صمیم. تر بلې خبرونه په خدای مو سپارو.
محبت اول افسانہ پانا سارا غیب پاخ تیر ہرا